په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپی د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې ورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي روسیه د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د داعش ډلې پر نفوذ اندېښنه نه کوي. په پیل کې له فرشته جلال زین خبرونه اورو.
د ازادي راډیو دوستانه ستړي مسې په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان ملي دفاع وزارت د ناټو د پریکړې چې 3000 اضافي عسكر اور استوي هر کله وکړ په غور کې نن یو شمیر خلکو د حکومت د بی غوري پر ضد مظاهره وکړه او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د آسیا پاسیفیک وادونو مشرانو ته وویل چې نور به د سوداګرۍ له اصول او قوانینو سرغړونه او ل امریکا په دې برخه کې سوء استفاده و نزغمي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ملي دفاع وزارت د ناټو د دې پریکړې چې 3000 اضافي عسكر ورستوي هر کله وکړ. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو نوي عسكر به د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزنی او هغوی ته د پوځي عملیاتو پر مهال د مشورې ورکولو کار کوي. د ناټو دفاع وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په غونډه کې دا پریکړه اعلان کړه. په هلمند کې نن د پولیسو پورې وکندک په انتحاري چاودنه کې یو سرحدي پولیس وژل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال له هغه ځایه پروپورت کې وایي چې په حمله کې 12 سرحدي پولیس زخمیان شوي دي. د حمله نن د هلمند د مرکز لشکرګا په دریمه حوزه کې وشوه. د دې خبر نور جزئیات په ورسته تاسو په خبرونه کې سموږ له خبریال واوري. په غور کې نن یو شمیر خلکو د حکومت د بی غوري پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو د متوازن پرمختګ غوښتنه کوله او پر حکومت یې تور پورې کول چې د روان مالی کال په بودیجه کې له کابل او هرات سره د 2 سرکونو او د 15 میگاواټه سولري برېښنا د پروژو لپاره برخه نه دا ورکړې. په غور کې مظاهره چانو نن د ولایت ودانۍ ته مخامخ خیمه ودرولې او تحسن یې کړی. او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د رای ورکونکو لپاره د کاغذي لستونو طرحه جوړه شوې ده. د کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچنن ازادي راډیو ته وویل چې د لستونو به ورسته کمپیوټري شي خو تر ټاکنو د کم مهلت لاملایې پر کاغذي لستونو کار پیل کړی دی. خو په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکو وایي چې کاغذي لستونه د ټاکنو شفافیت له ګواښ سره مخامخ کولای شي. ټاکل شوی چې د سرطان په شپاړسمه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراو انتخابات وسی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د آسیا پاسیفیک وادونو په سرمشري ځکه ویلي چې د سوداګرۍ له اصول او قوانینو سرغړونې نور نشي زغملای او د منصفانه او مساویانه تجارت پر پالیسیو ټینګار کوي. ټرمپ نن د آسیا پاسیفیک د همکاریو یا ایپیک سازمان غونډې ته وویل
From this day forward we will compete on a fair and equal
Da vai tirde urusta ba moj munsifana aw masawi raqabat kaw moj no rijaza no sur kawlay che da amrika la mutahido yalato pa de barkha ki so istifada usi zabatal amrikano tawlaw ya turkom lakati lakat sarang che fikr kaw taso che dalta nastias khpol ulusuna lumri gani له چین او جاپان سره د امریکا تجارت په غیر متناسب حالت کې دی. ولسمشر ټرمپ په خپل یو ول سورځنی آسیایي سفر کې دواړو هیوادونو ته ورغی. ټرمپ له آسیایي هیوادونو سره په تجارت کې د تناسب رامنځته کول، د امریکایي کارګرو د کارونو او د هغوی د حقونو خوندي کول د خپل سیاست اساسي برخه ګڼي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په یمن کې د حوثی ملیشه ځواکونو د راکټي حمله په ارتباط چې د سعودي عرب د پلازمینې ریاض یو هوایی ډګر یې په نقشه کړی و پر ایران نیوکې کړې دي. ایمانوئل مکرون پرون سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته ولاړ او وی ویل چې په دې کې چې د حوثیانو له لوري سعودي ته ورتوغول شوی میزایل په ایران کې جوړ شوی شک نه لري. میکرون وویل چې دا د ایران د میزایلو قوت څرګندوي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې په فارس خلیج کې د ایران گاونډي هیوادونه زیاته اندېښنه لري او د ایران د بلستیک میزایلو د پروګرام په اړه باید ډیر ژر مذاکرې وشي. د ایران مطبوعاتو د فرانسې د جمهور رئیس پر دې خبرو تبصره نه ده کړې. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موغرینی وایي اتحادیه به د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ټولو اړخونو د عملي کېدو د ډاډ ترلاسه کولو هڅې جاري وساتي. موغرینی نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې خبریالانو ته وویل چې له ایران سره موافقه د اروپایي اتحادیې او نړیوالې ټولنې ګڼ اړخیز سیاست او د دې سیاست لوی برای دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر تیرامیاشت تایید نکړه چې ایران له موافقې سره سم خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، خو نړیوالو څارونکو وویل چې ایران دا کار کړی دی. په فرانسې کې د اټومي انرژي د مسؤلیت انسټیټیوټ IRSN وایي د سپتمبر په میاشت کې چې د اروپا پر فضا د راډیو اکټیف موادو وریځ ولیدل شوه، شایي په روسیا یا قزاقستان کې له اټومي بټیو راولاړه سوې وه. د انسټیټیوټ پرون په دې اړه په یوه بیان کې وویل چې په اټومي ریاکټرونو کې د کومې سترې چاودنې امکان نه ګوري، خو غالبا د یو هیواد د راډیو اکټیف دواوو په مرکز کې د سوخت اټومي موادو په ټانکر کې د خرابې لامل شایي دا مواد فضا ته داخل شوي وو. او د روسیې تلویزیون آرټی چې د مسکو حکومت یې تمویلوي ویلي چې په امریکا کې به خپل دفتر د واشنگټن له غوښتنې سره سم د بهرنیو ایجنټانو د قانون پر اساس ثبت کړي. آرټی تلویزیون همداراز خبرداری ورکړی چې په محکمه کې به عرض وکړي. تر دې وروسته د روسیې حکومت په نرمه هغو امریکایي رسنیو ته چې په روسیه کې فعالیت کوي د متقابل اقدام خبرداری ورکړ، او د روسیې د پارلمان مشر نن د هغه هیواد پر وکیلانو او پر بهرنیو چارو وزارت غږ وکړ چې په ګډه د یو ځواب د موندلو لپاره فکر وکړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي روسیه دی د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د داعش ډلې پر نفوذ اندېښنه نه کوي. دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه پریکړه وستایله چې افغانستان ته 3000 تازه دمه سرتیري لیږي چې افغان قواوې وروزي.
د دې لپاره چې دوی سره په نزدې کې مرسته وکړي د سرتیرو ته مرسته.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې نتیجې مثبتې ارزوي.
د دوی پریکړې واقعا ایما په برداشت د افغانستان د سیاسي حمایت او نظامی حمایت په حق له ډیر مؤثره و.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د لیست طرحه په کاغذي ډول ترتیب شوی. په روزګان کې قومي مشران وایي دولت په نامنو سیمو کې پوځي عملیاتو کړي چې د خلکو لپاره خدمات عادي حالت را وګرځي.
په مرکز کې به موږ خدماتي خو د باندې خلکو خوران تاسو ته معلوم دي چې چوری خلک ډیر وخت شکایتونه کوي چې یاندلته نه د واسطه نه الته وړل لري نه الته دی ډیر د ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې روسیه دی د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د داعش ډلې د نفوذ له کبله اندېښنه نه کوي. جان نیکلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د امریکا پوځ او افغان امنیتي ځواکونه د داعش ډلې په ځپلو لګیا دي او له منځه به یوسي. جنرال نیکلسن پر روسیې غږ وکړ چې له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو پر ځای د افغان حکومت ننګه او ملاتړ وکړي. احمد تکل په سټوډیو کې دی له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا له سوریې او افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د داعش ډلې د وسلوالو د نفوذ په اړه له روسیې سره په اندېښنو کې شریکه ده. افغان چارواکي د طالبانو او روسیې د اړیکو په اړه په ډیر احتیاط سره خبرې کوي. د افغانستان د دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي د پنځمبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې په څنډه کې ازادي رادیو ته ویل چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه کره شواهد نشته.
دا په حد شایعات کې ده. موقف د دولت دا ده چې په دې حق له پلټنه کوي او غواړي چې ځان حقیقت ته ورسي چې دا آیا دا حقیقت لري او کنه لري. تر اوسه کوم ثبوت او شواهد په دې حق له موجود نه ده.
خو لویدیس چارواکی له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه په زغرده خبرې کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې له روسیې وغوښتل چې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو له هڅو لاس واخلي.
We share the interest of not seeing Daesh spill out of Syria.
موږ له روسیې سره په دې کې شریکي ګټې لرو چې داعش باید له سوریې او افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته نفوذ ونه کړي، خو دا کار به ونه شي. د امریکا او افغانستان حکومتونه به داعش ډلې ته په افغانستان کې دننه ماتې ورکړي. د روسیې ګټې د سیمې په سوله او ثبات کې خوندي دي او زموږ هم. نو باید له روسیې سره د دې ګډو ګټو په برخه کې یو ځای کار وکړو، خو له اوسنیو هڅو سره یې چې غواړي طالبانو ته مشروعیت ورکړي او له دې لارې په افغانستان کې بے ثباتی راولي، مخالفت کوو. جنرال نیکلسن له روسیې وغوښتل چې د دې هڅو پر ځای د افغانستان له مشروع حکومت سره اړیکې ټینګې کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی هم وایي چې روسیا منځنۍ آسیا ته د افغانستان د ناامنیو له نفوس څخه ویریږي. کورنلس سیمرمن په بروکسل کې د ناټو د غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل روسیا له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د تروریستي ډلو، مخدرو موادو او نورو غیر قانوني کارونو له نفوس څخه اندېښنه لري. خو سیمرمن ازادي راډیو ته ویل چې دا ستونزه د سیمه ایزو همکاریو له لارې حل کېدای شي. زما په نظر له دې حالته د وتلو لاره یو څو اړخیزه پروسه ده چې د افغانستان ټول ګاونډیان پکې دخیل وي، او دا پروسه چې مشري به یې تابان افغانستان کوي باید دا پیغام ورکړي چې په سیمه او افغانستان کې ثبات د ټولو په ګټه دی. موږ اوس مهال په داسې یو حالت کې یو چې ټول پکې زیانمن یو، خو راځئ د هغه حالت خواته پر مخ ولاړ شو چې د ټولو ګټې پکې خوندي وي. روسیه له دمخه په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، او نږدې دوه کاله مخکې له وسلوالو طالبانو سره چې له داعش ډلې سره بنیادي دښمنی لري په دې پلمه اړیکې ټینګ کړل چې سولې ته یې هڅوي. خو ډېر ژر یو شمیر افغان چارواکو تور ولګاوه چې طالبان له روسیې څخه مرستې ترلاسه کوي. دا تورونه تر ډېره د ولایتي چارواکو تر کچې محدود پاتې شول، او په کابل کې چارواکي اوس هم همغه خبره کوي چې دفاع وزیر ښاغلي بهرامي وکړه، یعنې په دې اړه کره شواهد نشته او دوی په اړه څېړنې کوي.
ومردل چې په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې روسیا دې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د داعش د نفوذ له کبله اندېښنه نه کوي. په څو شیبو کې دا راپور خپروي چې د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه پریکړه وستایله چې افغانستان ته 3000 تازه دمه سرتیري لیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو هغه پریکړه وستایله چې افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري لیږي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو تازه دمه سرتیري به افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې به ورکوي. نور حل له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د دفاع وزیرانو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې ټاکل شوی افغانستان ته 3000 نور سرتیری واستوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیری به کمانډو، هوایي ځواکونو او د امن نظم او سرحدي پولیسو چې تازه له دفاع وزارت سره یوځای شوي دي روزنه ورکړي.
د ناټو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات دنان دا زمونږ لپاره ځکه اړین دي چې زمونږ د کمانډو قولي اردو، پولیسي سرحدي، پولیسي نظم عامه او هوایي قواوې کم بسازې ته ضرورت لري، دوی تقویې ته ضرورت لري. د دې لپاره چې دوی زموږ سره په آموزش کې مرسته وکړي د سرتیرو ته مو ضرورت دی.
د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د 9 هیوادونو د دفاع وزرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیري لیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په میاشت کې اعلان کړی و چې شاوخوا 4000 سرتیري به افغانستان ته استوي څو له وسلوالو طالبانو سره مبارزه وکړي. په دې ډول به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر چې تر ډیره د افغان ځواکونو د ښوونې او روزنې ماموریت په غاړه لري له 10000 څخه 14000 ته لوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي د ناټو دغه پریکړه پر ځای بولي او وایي چې افغان ځواکونه باید د ناټو د ښوونیز نصاب مطابق وروزل سي. د دغه کمیسون غړي حاجي سخي مشواني ازادي راډیو ته وویل د ښوونې ترڅنګ افغان ځواکونه سلام مشورو او تجهیز ته جدي اړتیا لري.
موږ تعلیم او تربیت هم ضرورت لرو. زمونږ هیواد د ډیر د دې خپل جنگ نه دی، یو بهرنی جنگ دی، دې ته مالتیا لرو. د دې په څنګ کې تجهیزات او هغه پیشرفته وسلې چې دي هغه ته ضرورت لرو.
ښاغلی مشواڼی زیاتوي دا به ښه وي چې د ډیرو بهرنیو روزونکو د راتګ او د درون مالي لګښت پر ځای یو شمیر افغان ځوانان په بهر کې پوځي زده کړې وکړي او بیا په خپل هیواد کې افغان سرتیرو ته روزنه ورکړي.
د رحمت الله افغان پر راپور کې مو وردل چې دفاع وزارت د ناتو د دفاع وزیرانو هغه پریکړه وستایله چې افغانستان ته 3000 تازه د سرتیر لیږي. افغانستان ته د اضافي سرتیرو پرستولو او د افغانستان د سیاسي ملاتړ په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو په هغه غونډه کې خبري وسوي چې پرون په بروکسل کې پایته ورسیده. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل ناتو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور سي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. په بروکسل کې د ازادي رادیو خبریال احمد شیبر د دفاع وزارت له سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتلې چې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې نتایج څنګه ارزوي.
د دوی پریکړې واقعا ایما په برداشت د افغانستان د سیاسي حمایت او نظامی حمایت په حق له ډیر مؤثر او ډیر خې پریکړې درلودې چې سلور پریکړې په دې غونډه کې وشو چې یو سیاسي ملاتړ د افغانستان دولت څخه چې یقینا موږ تاسو د صلح پروسې په اوله کې ده او نظامی ملاتړ د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو څخه یعنی د ناتو مملکتونو ایمونگ سلور کلن امنیتی پلان پا بش پرده توگا دی بانده متحد شو چه اغا عملی کهی نیتو مملکتونو یو تعداد مملکتون اضافی زواکونه ده مشوره ده پاره او ده تعلیماتو ده پاره چه امنیتی زواکونه تا تعلیمات ور که افغانستان تلیکی مالی ملاتره ام اعلان که او آخری موضوع سیاسی فشار زیادواله پا پاکستان بانده چه لاس وخلی ده تروریزم او ده تروستانو ده همین.
وزیر صاحب تاسو خپل تکویل چې پر پاکستان به فشارونه نور هم زیات شي د څه ډول فشارونو امکانات شته؟
خو دا مخکې د وخت نه ده چې دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي تر څو چې پاکستان وادار دي ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه زیات شوي دي او د سیګار د یو راپور له مخې چې تلفات هم ډېر زیات شوي دي خصوصا په اکتوبر کې او د امریکا تر ستراتیژي و میاشا وروسته څه فکر کوي چې له دغو نویو ژمنو سره به د افغانستان امنیتي وضعیت بهتره شي؟
مونږ امیدواره یو چې بهتره شي او مونږ امیدواره یو چې مونږ مخالفین د دولت او د غوی ملاتړ کوونکو مملکتونو په دې پوه شي چې دا دوام د جنگ د افغانستان او د منطقې په ګټه نه ده.
په دې غونډه کې د روسي خبر هم یاد شول چې داسې اسناد شته چې ممکن روسان د طالبانو طرفداري وکړي. د افغانستان د دولت دریز سره
د افغانستان د دولت دریز دا چې شاید موجود ده چې روسیې مملکت په افغانستان په چارو کې مداخله کوي او ځینی ګروپونو ته صلاح لیږي ولې دا په حد شاید کې ده. موقف د دولت دا ده چې په دې حق له پلټنه کوي او غواړي چې ځان حقیقت ته ورسیږي چې آیا دا حقیقت لري او که نه لري. تر اوسه کوم ثبوت او شواهد په دې اکله موجود نه ده.
د ناتو په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې قطر او عربي متحده امارات هم د غوث ملاتړ د ماموریت ملاتړ کوي په افغانستان کې. د دغو دوو مهمو اسلامي هیوادونو ملاتړ د لومړي ځل لپاره تقریبا څرنګه ارزیابي کوي؟
قطر او متحده امارات ایمونگا تاسو سره پخوا هم ډیر نږدې تعلقات درلود او افغانستان سره مرستې کړي او کوي ولې هو دې مملکت دې کانفرنس کې د قطر د دفاع وزیر او د اماراتو د دفاع وزیر مرستیال ګډون کړی و او دوی تعهد دی ته وکړي چې په افغانستان کې حمایت د قاطع پروسه او مبارزه تروریزم سره دوی هم حمایت کوي چې موږ دوی اقدام ته موږ خراغلاست وی پخوا هم موږ سره ښه تعلقات درلود او افغانستان سره مرسته کوو اوس موږ د دوی د ښه نیت ته خراغلاست وی.
د دفاع وزارت سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي و چې ویلې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې نتایج ته هیله مند دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د لیست طرحه په کاغذي ډول ترتیب او بشپړه سوې ده. خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسې مشران وایي چې په کاغذي ډول د رای ورکولو د مرکزونو لیست ترتیبول د انتخاباتو شفافیت نه تضمینوي. نور حل د رحمت الله افغان پراپور کې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلوا کمیسون د دارالانشا رئیس وای د دې لپاره چې په برېښنایي ډول د رایو د ورکونې د مرکزونو د لې چمتووالی زیات وخت نیوه، نو له همدې امله دغه طرحه په کاغذي ډول چمتو سوې ده. امام محمد وریماش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې انتخابات په ټاکلي وخت وشي دغه طرحه چمتو کړې ده. ښاغلی وریماش زیاتوي دغه طرحه بشپړه سوې ده او راتلونکې اونۍ به د کمیسون له تصویب وروسته حکومت او له نړیوالې ټولنې سره شریکه شي.
کمیسون مستقل انتخابات از اینکه وخت را از دست نداده
باشه. ښاغلی د دې لپاره چې کمیسون وخت له لاسه ورنکړي د رای ورکونې د لیست په چمتووالي کې له زوړ کاغذي سیستم کار اخیستی. د دارالانشا لوری کاری پروگرام ترتیب سوی پور روان اونی کی بعد کمیسول تصویب روسته له حکومت او نړیوال ټولن سره شریک سی.
جامعه جهانی شریک خواهیم ساخت.
خغلی وری ماچوای چې پوتی روش پاړو سکلونو کې لمړی وار دی چې درای د ورکونې د مرکزونو لیست چمتو کیږي. د انتخاباتو خپلوا کمیسون وای درای د ورکونې د دغه لیستونو له فهرست نه مشخصه کیږي چې رای ورکونکو یو له همدې مرکزونو سره وترل سي چې دا کار د پروسې شفافیت تضمینوي. درای ورکونکو د برېښنایي کولو د لیست بحث نږدې څلور میاشتې وړاندې حکومت لیګل سوی وو. د کمیسون د چارواکو په وینا درای ورکونکو لیستونو د برېښنایي کولو بهیر تدارکاتي سیستم یو ځل بیا د طلبۍ تتللی او ممکن د پروسس چارې څو میاشتې وخت ونیسي. افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون د ولسی جرګې او لسوالیو د شراګانو د انتخاباتو نیټه د روان کال د سرطان 14مه نیټه اعلان کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید که هم د کمیسون دغه کار ستایي، خو وایي چې په کاغذي ډول د رایې د ورکونې د مرکزونو لیست ترتیبول د انتخاباتو شفافیت نه تضمینوي.
قدم نیک است، اما با توجه به اینکه
هغه وای د یو نیک اقدام دی، خو دې ته په کتو چې څومره عملي کې دی سي موږ اندېښمن یو او تشویش لرو چې خدای مکه په انتخاباتو او نوملیکنه کې پخوانی تقلبي کارتونه او د تقلبي تذکرو بحث رامنځته نه سي. د افغانستان پخوانی انتخابات د درغلیو او تقلب له ادعاو سره مل و، نو له همدې امله کمیسون هڅه وکړه چې انتخاباتي نظام الکترونیکي کړي. خو ښاغلی رشید په دې باور دی چې په غیر مستقیمه توګه د حکومت مداخله د دې سبب کیږي چې د برېښنایي کولو بهیر له خنډ سره مخ سي.
ومردل چې د انتخاباتو خپلوا کمیسون وایي چې د رای ورکولو د لیست طرحه په کاغذي ډول ترتیب سوې ده. په اروزګان کې ځینې قومي مشران وایي دولت دې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف پوځي عملیات وکړي. دوی دا غوښتنه نن په یوه غونډه کې وکړه. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او لسوالی ځای قومي مخور وايي دولت ته لسیمو وسلوال طالبان وشړي او امنیتی ساحې جوړته پراخه کړي. قومي مشرانو یاد غوښتنه د جمعې په ورځ په همدې مخه په یو جوړه سوې غونډه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه وکړه.
موږ مکتبونه سړلې دي، موږ کلی در بازار دی، خاک په سر دی، ټوک ټوک دی، ټول ولسمو ور کسان پر چوکې نه دي ګمارل سوي، باید کار والی کار ته وسپارل شي.
یعنی موږ په وار سره تاسو ته معلوم دي چې هر وخت موږ د دولت سره کومک همکاري کړې ده، ځکه چې په مرکز کې به موږ ته خدمات یخو د باندې خلکو خواران. تاسو ته معلوم دي چې چوری خلک ډېر وخت شکایتونه کوي چې یعنی هلته نه دواسته نه هلته وړه لري نه هلته دی، ډېر د ستونزو سره مخامخ دي.
دغه قومي مشرانو د خپلو خبرو په بېله برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو څخه دا غوښتنه هم وکړه چې د عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د ولایتي شورا مسؤلینو او د بشري حقونو د څار ډلو ویلي وه چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډیری قربانیان ملکي خلک دي. د اروزګان ولایتي اداره بیا ژمنه کوي چې ډیر ژر به د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړي. د اروزګان والي محمد نظیر خروټي ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ په څلورو مختلفو ولسوالیو کې په کله چې دلته په مالي عملیات شروع کول په هغه برخو کې اوس بعد پلان مخینه هغه پلان مخکله وخت نه دی چې امنیتی ځواکونه په خپل پلان تنظیمي هغه صحیح چې ولسونه یې غواړي په وسیمو کې به عملیات.
دا یادونه ورده چې لڅه کم یو نیم کال رئیس دغه ولایت له مرکز ترینکوټ سره د ټولو ولسوالۍ مواصلاتي لارې او سلګونه ښوونځي تړلې دي او دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په 2 کیلومتري کې وسلوال طالبان شتون لري او دغه راز لڅه کم دوه میاشتې رئیس شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه هم د ناروغانو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د فرانسې ولسمشر وایي چې پر سعودي عربستان له یمن څخه د توغول سوي توغندي مسؤول ایران دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي هغه توغندی چې یمنی وسلوالو د ریاض پر لور وتوغاوه او د سعودي لخوا کشف او شند شو، واضحاً ایرانی توغندی دی. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ یو بالستیک توغندی چې له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر پر لور توغول شوی و، د سعودي د هوایي مدافعې لخوا شند شو. دا د اوږد وټن ویشتونکی لومړنی توغندی دی چې د سعودي پلازمینې ته دومره نږدې شوی. د سعودي پاچا ملک سلمان له پیښې وروسته وویل دا توغندی د یمن حوثي یاغیانو ته د ایران لخوا ورکړل شوی و. ایمانوئل ماکرون پرون ماښام متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال وویل چې د ایران ګاونډیان له یمن څخه پر ریاض د توغندي د ویشتو له کبله سخت اندېښمن دي، نو ځکه د ده په وینا د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه خبرو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. خو ماکرون خبرداری ورکړ چې د ده د طرحې هدف د ایران په وړاندې د اقدام په معنا نه، بلکې هدف دا دی چې دوی نه یوازې د خپلو متحدانو او په خاص ډول د متحده عربي اماراتو تر څنګ ولاړ دي، بلکې باید د هغو پالیسیو مخنیوی هم وشي چې په سیمه کې انډول له منځه وړي او حتی کړکیچ رامنځته کولای شي. نوموړي وویل د دې میزایل توغول ښیي چې د ایران د توغندیو پروګرام څومره پرمختللی دی. ولسمشر ماکرون وویل د ایران د بالستیک توغندیو په اړه هم هسې خبرې کېدای شي لکه د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه چې په 2015 کال کې وشوې. هغه زیاته کړه چې له ایران سره باید جدي او رښتینې خبرې وشي. ده وویل په کار ده چې د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د خبرو لپاره یو چوکاټ جوړ او یو بهیر پیل شي او حتی که اړتیا وي نو بندیزونه هم پرې ولګول شي. ښاغلی ماکرون وروسته د سعودي عربستان له ولیعت شهزاده محمد بن سلمان سره هم وکتل. د سعودي د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون پر ریاض د توغندي برید وغنده او ویل چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره له سعودي عربستان سره باید په ګډه کار وشي. د ایران دولتي رسنیو تر اوسه د فرانسې د ولسمشر د دې خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تهران دا تورونه چې ګنې د یمن شیعه حوثي ډلې ته یې پر ریاض توغول شوی بالستیک توغندی یا حتی نورې وسلې ورکړي دي رد کړي او وایي د دې هیواد د توغندیو پروګرام یوازې او یوازې دفاعي اهداف لري.
تاسو هم کوم وخت د مصنوعي ذکاوت په اړه اوریدلي؟ عصمت څاروان براته وایي.
نامتو ساینس پوه سټیون هاوکینګ د مصنوعي ذکاوت په اړه انسانانو ته خبرداری ورکوي او اټکل کوي چې مصنوعي ذکاوت به د انسانانو ځای ونیسي. سټیون هاوکینګ دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې مصنوعي ذکاوت یا آرټیفیشل انټیلیجنس ورځ په ورځ پرمختګ کوي. هاوکینګ له ورت خبرونې سره په یوه مرکه کې وویل مصنوعي ذکاوت به په لنډ وخت کې دومره وده وکړي چې د ژوند یو نوی ډول به رامنځته کړي چې تر انسانانو به پرمختللی وي. هاوکینګ باوري دی چې مصنوعي ذکاوت د انسان ځای نیسي، خو په دې اړه لا څه نه وایي چې دقیقا به دا کار کله وشي. ده وویل له دې بیریږي چې مصنوعي ذکاوت به کاملا د انسان ځای ونیسي. دی وایي همغسی چې ځینې د کمپیوټر ویروس جوړوي، ځینې نور به مصنوعي ذکاوت ته ډېره وده ورکړي چې په نتیجه کې به یې دا ډول ژوند تر انسان وړاندې شي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
د زابل ولایت څخه زحمت تر کوم د نوبار ولسوالۍ مزمز سړک ته پنځه ولسوالۍ پر فریږي زنجیر شمالی نوبار اکبر شنکی شوری نو لیل مقامات سمیر ده چه داز نوز آواز ده ورسی تریسا پوری سمیم را روانی نو رو دنو دی آو آواری نو دنادری واره منزوری سوی ده خواغا بس خاینان و غلو اغلا تر کری نو تنمای پوری پوخ ده سلک چرا پوخ ده سلک لگرم نخواه زه به د غست ولایت د غورمز ولایت له سوالي نه تاسو سره تعریف یم. موږ کوچنیان لویان ټول د یو خلا کوم څه او د نور اواز د لوړو لوړ څه وی تاوا په دروازه ورته کې څه نور څه ورته کې څه موږ یو خلا کوم څه دی او په خیمه کې نه تاسو حکومت نه نه پرې دی تاسو ته پرې دی نو څه دی څه له خپل پرې دی ټول ولې څنګه ټول په دې ټول تاسو السلام علیکم. السلام علیکم. زه
جمع مزایر سرکل دولت اوسیدم کې تخمیناً 5000 ماجر د دادشتو څخه د دایښت تا او د طالب د جنگو د منځ د لاس څخه ماجر سیند راغلي د سرپل ولایت په تخمیناً 15 شپې کې چې د سرپل به خوراکي مواد د سوختي مواد د لټ پراته دي د کچنی د لوی مریضان هر څور سره دغه دې څوک نشته چې دغه سره کوم کومک وکړي تر ننه پورې نه ولایت طریقه څخه نه د مرکز د طریقه څخه نه د ریاست ماجرین او نه انکشاف جهاد سرپل ولایت چې دی موږ والي ته ورغلی یو او ریاست دغه ریاست ماجرین ته ورغلی ریاست انکشاف جهاد ته ورغلی مشترکم کومکونه نه دي کړی.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ناټو د پریکړې چې درې زره اضافي عسكر افغانستان ته استوي هرکلی وکړ. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو نوې عسكر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د پوځي عملیاتو پر مهال د مشورې ورکولو کار کوي. پغور کې نن یو شمیر خلکو د حکومت د بی غوري پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چانو د متوازن پرمختګ ژغ کړی وو او پر حکومت یې تور پورې کول چې در روان مالی کال په بودیجه کې له کابل او هرات سره د دوو سرکونو او د 15 میگا واټ سولري برښنا د پروژو لپاره برخه نه ورکړې. نن په هلمند کې په لشکرګاه شهر کې په دریمه حوزه کې په انتحاري چاودنه کې د افغانستان د سرحدي پولیسو یو افسر وژل شوی او دوه لستنه زخمیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د آسیا پاسیفیک هیوادونو په سرمشریزه کې ویلي چې د سوداګرۍ له اصول او قوانینو سرغړونه نور نشي زغملی او د منصفانه او مساویانه تجارت پر پالیسیو یې ټینګار کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په یمن کې د حوثي ملیشه ځواکونو د راکټي حملې په ارتباط چې د سعودي عرب د پلازمینې ریاد یو هوایي ډګر یې په نقشه کړی وو پر ایران نیوکې کړي دي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی وایي اتحادیه به د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي موافقې د ټولو اړخونو د عملي کېدو د ډاډ ترلاسه کولو لپاره هڅې جاري وساتي. او په فرانسه کې د اټومي انرژي د مسؤلیت انسټیټیوټ وایي د سپتمبر په میاشت کې د اروپا پر فضا د راډیو اکټیو موادو یوه نری وریځ ولیدل سوه چې ښایي په روسیه یا قزاقستان کې د اټومي بټیو راولاړه سوې وه.
د پکتیا د والی ویان وی هغه پروژې چې د پروپوزل خلاف ورته د منلو وړ نه دي. عبد الله حسرت ازادي رادیو ته ویل د زینو پروژو ستونزې لنجدې څارل سی بي دي. هغه د تپانته په مرکه کې ویل
د ټول پروژو نه البته مو په دوراني شکل باندې د مسلکی حیات په واسطه باندې نظارت کوو. د ولایتي شورا غړي هم په دغه حیات کې شامل وي. کله چې دوی د پارکوم پروژې د قناعت وړ نه وي کیفیت نو موږ سره خپل رسمن نظر شریکولای شي. یو شمیر پروژې چې په اړه یې شکایتونه راځي په هغې باندې ځانګړي حیاتونه بیا ټاکل شوي دي چې اجرات پر وخت باندې کړي دي. هغه قابل اصلاح ځایونه چې باید اصلاح شوي وای هغه اصلاح شوي دي او اوس هم که دغه ستونزه موجوده وي موږ ته چې څومره شکایت را رسیږي هغه موږ بررسي کوو.
تاسو د کومو پروژو نه لیدنه کړې او په کومو کې ستونزې لرئ؟
موږ د ټولو پروژو نه باید د ټولو پروژو نه نظارت وشي که هغه په مرکز کې دي که په ولسوالیو کې. خو یو شمیر پروژې چې په اړه شکایت وو هغه د مرکز ګردیز او د پټان ترمنځ سړک و چې د هغې یو شمیر برخې بیرته واړول شوې شرکت مکلف و چې هغه اصلاح کړي. بل د زرمت شفاخانه وه چې همالته هم یو شمیر برخې د هماغه جوړې شوې شفاخانې خلکو ته د رضایت وړ نه وي. واقعا کله چې د مرستیال والی په مشرۍ باندې حیات ترې لیدنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. هغه کار په هغه شکل نه و شوی څنګه چې په قرارداد کې موجود و. بیرته هماغه شرکت مکلف کړی شوی دی چې هغه ځایونه اصلاح کړي کوم چې د تنقید لاندې و.
په دغو نوو پروژو کې چې پکتیا په مرکز ګردیز کې همدا اوس عملاً روانې دي د دې په اړه هم شکایتونه موجود. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست او د اطلاعاتو فرهنګ په ریاست کې ستونزې یادې دي.
د عامې روغتیا په ریاست کې یوازې د سیفټیک په ډیزاین کې نو اچول شوی چې دا واقعا هم د مسلکي اړخ نه یوه ستونزه وه او فعلا موږ هغې ته اضافه کاري نه لرو چې د اضافه کاري له لارې هماغه سیفټیک جوړ شي. دغه ستونزو د تکرار د مخنیوي لپاره په اړوند ریاستونو باندې او مسؤلینو باندې فشار اچول شوی دی چې دغسې ستونزې بیا تکرار نه شي.
په هغو پروژو کې ستاسو شکایتونه راځي تاسو اقدام څه شی دی؟
زموږ اقدام دا ده چې چیرې قابل اسلامي اصلاح کیږي او که مکمل د منلو وړ نه وي هغه چپه کیږي، بیرته په نوي شکل باندې رغول کیږي او شرکت مکلف ته هغه څه چې په قرارداد کې وي موږ ترې نه دي هغې نه زیات غواړو نه دي هغې نه کم غواړو.
د پکتیا د والی وین عبدالله حسرت و چې په دې ولایت کې د پروژو پر ستونزو خبرې کولې. هغه وویل چې ځینې پروژې د پروپوزل خلاف و چې دوی ته د منلو وړ نه دي او دوی د ځینو پروژو ستونزې له نږدې څارلې دي او د هواري لپاره اقدامات کړي دي. په افغانستان کې د وژل سویو سرتیرو کورنۍ وایي چې وخت نا وخت دوی ستونزې له دولت سره شریکوي خو د ستونزو اواري ته یې پام نه دی سوی. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ قندارو کلی ته تللی، هلته د وژل سوي سرحدي ساتونکو د کورنۍ له غړو سره خبرې کړي.
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ اړوند قندارو کلی دی. د همدې کلی د خټو او ګټو په یو کوچني کور کې دوه کونډې او درې یتیمان اوسیږي. شاوخوا وی کلنه بس ګوله چې ډېرو غمونو او ویرونو یې په سترګو کې اوښکې وچې کړي، تلې د محرومیت ژوند کړي او اوس هم په محرومیت کې اوسیږي. بس ګولې ته خپل بچی نه پاتې کېدل. هغه اکرام الله چې د بنی زوی و په زوی ولی ونیو، ستری کړ او واده ورته وکړ. اکرام الله د بچو خاون شو او پولیساتو کې دنده واخسته.
می خاون می بل خزه وکړه چې بل خزه وکړه دا غي نه خدای پاک رحم وکړه. دغه معصوم چې الله پیدا کوي و جنې پیدا شو، خاون می مر شو، دغه معصومان چې الله پیدا کړل دغه الک ما فقې کې واخسته. هم د ما سره غټ څنګه نو دا خبره چې بز ما سر و ادم می بل وکړه کته پورته خار و الله کا و وشګنه دغه الله رحم وکړه دغه دې معصومان چې پیدا د چې ځان واچو.
په پولیساتو کې یو کال تنخواه واخستی، کور کې خوخې پیل شوې، سور نغارې توت شو، میرمن کوچنیان او د مور ژوند مخ په بدلی دوه، بچی لکه ګلونه غوړېدل. خو لدی نو خبر چې د اکرام الله ژوند به هم د ګل په سیر وي او خوخې به هم هغه سره یو ځای کډه وکړي. بیا به بس ګلا د غم په ټغر کینی.
یو کال نیم دغه به راوړي او نورې هلک لال دمنده لال نو تنخواه به دي شي نه راوړي. ډېر لنډ عمر لال لیکلی او لال دمنده.
د اکرام الله میرمن وای خاوند دي چې ژوندې وو، ژوندې ښه روانو. دوی دا هیله هم درلوده چې د اکرام الله په ژوند کې به د یو کور خاوندان شي.
نو موږ ولې جاده که چې ملي اردو کې څه پرېږده که نه، خپل کور به ول خپل به دغه شي، خپل زندگی به شي. هغه دغه شان دنیا لاله
چیرته شي؟
اسمار کې شي، سرحدینو کې.
په وخت کې ژوند څنګه و؟
خو جوندم خو ډیر خو جوندم، اوسم گزارم کې خپل ساتم تیری.
د اکرام الله یو زوی او دوه لورګان دي چې زوی او یو لوري مکتب ته ځي. د کورنۍ ته د حکومت لخوا د اکرام الله د قربانۍ یو څه حقوق ورکول کیږي او په هغه دوی گزاره کوي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي، سوی بچی تعلیم وکړي او بل چاته لاسونه نیسي.
د دنیا له طرفه نه ورته د الله سره دی. د دنیا طرفه نه نه کوټه لرو، نه پټه لرو، هیڅ شی هم نه لرو.
مکتب کې مو راځي
چې نار کوټه الګ دی. مکتب
کې مو راځي واه شو الله واه. اوس مونږ وې کانه چې د سورې الله سو پیدا کې خپل کور پر دې کور کې دی راي. پر دې کور کې موږ سبا کاول ډیر سخت ده.
دا یوازې د اکرام الله کورنۍ نه ده چې د هغه لمر ګروسته د ژوند سخت شپې ورځې تیروي، بلکې پر روان جنگ کې د اکثرو وژل شوو کسانو کورنۍ د ورته نامعلوم سرنوشت سره مخ دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د کندهار ولایت د روغتیا ریاست مسولان وایي هغه خدمتونه چې د روغتیا په برخه کې په دې ولایت کې خلکو ته وړاندې کیږي د قناعت وړ نه دي. د دې ولایت د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عظیم زمریال د پنځمې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل که څه هم تر څلور میاشتنیو هڅو وروسته وسلوالو طالبانو په ځینو ولسوالیو کې ماشومانو ته د واکسین ورکولو اجازه ورکړې، خو په خبره یې چې اوس هم په دې برخه کې ځینې ستونزې سته. سباون کاکړ په دې اړه له ښاغلي زمریال سره مرکه کړې او په سر کې د جنوب لویدیځې حوزې د روغتیایي ستونزو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
په مجموع کې د کندهار په سطح باندې د روغتیایي خدماتو کم خدمات وړاندې کیږي بیا هم ټولنې ته کفایت نه کوي. دا ځکه چې اوس هم په کندهار ولایت کې ډېرې سپینې ساحې شته چې د روغتیایي پوښښ لاندې نه دي، خو موږ په پلان کې لرو چې دغه ټولې ساحې باید تر پوښښ لاندې ونیول شي.
داس ویل کېږي چې په یاد ولایت کې په یو شمېر ولسوالیو کې وسوال طالبانو د پولیو واکسین ته اجازه نه ده ورکړې. تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
تر تیرې میاشتې پورې دغه واقعیت و، موږ په څو ولسوالیو کې د ځینو ستونزو له امله واکسین کمپاینونه نه درلودل، خو خوشبختانه فعلا په ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاینونه ته اجازه ورکول شوې ده. او په زمن کې یوازینۍ ولسوالۍ چې هلته د واکسین کمپاین اوس هم نه ترسره کیږي یا موږ ځینې مشکلات سره مخامخ یو، هغه د خاکریز ولسوالۍ ده. اما تر اوسه هم په دغه ولسوالۍ کې چې اجازه یې موندلې یا هلته د کمپاین د عملي کېدو لارې چارې هوارې شوې دي، تر اوسه هم کمپاین نه دی ترسره شوی. او په راتلونکو شلو ورځو کې پلان دی چې هلته کمپاین ترسره شي.
څومره وخت په دغه کې ولګېدی چې دا کمپاین بند و او اجازه نه ورکول کېدله، او په څومره وخت کې به تاسو خپل دغه د واکسین کمپاین پیل کړئ؟
تقریبا دا کمپاینونه د څلور میاشتو را په دې خوا بند و په ځینو ولسوالیو کې، او شل ورځې کې به انشاءالله دا کمپاینونه ترسره شي.
معلوم خبره ده چې په دغه څلور میاشت کې به ډېر ستونزې هم پیښ شوي او ډېر مشکلات به هم وي. څه نظر لري همداسې ده او کنه؟
موږ د مشکلاتو په اړه خو البته روغتیایي مشکلاتو په اړه باندې دقیق معلومات نه لرو، خو یوازینۍ ویره مو د پولیو د مثبتو پیښو څخه وه چې موږ متاسفانه بیا هم په کندهار ښار کې ولایت کې تقریبا درې مثبتې پیښې درلودلې، یوه په ښار کې، دوه په شاولیکوټ ولسوالیو کې. او چې دا نظر و نورو ولایتو ته د افغانستان په ډېر پیښې بلل کېږي.
کډوال هم ډېر دغه ولایت ته راځي، د دغو کډوالو د واکسین لپاره تاسو کوم چمتووالی لرئ؟ تاسو کوم پروګرام مخته بیاست او څنګه؟
بلې، و هغه کډوال چې په قانوني ډول د پاکستان څخه افغانستان ته یو خصوصا کندهار ولایت ته راوړي، هغه په منظمو واکسین ټیمونو په واسطه سره د هغوی ماشومان ټول د واکسین پر ضد باندې واکسینیش. البته یوازینی امکانات موږ د واکسین په برخه کې ورته لرو، اما نور مشکلات که چیرې دوی ولري د ایچ آی وی په برخه کې او یا هم د ژړې د ناروغۍ په اړه باندې دغه د پاره کوم عملا کم څه نه لرو، چې د البته ماجرینو په برخه کې چې دوی راوړي د پاکستان څخه افغانستان.
بله، راسو بیا خپل لومړی سوالونو ته، ولې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پولیو پیښې ډېرې دي؟ په ټول افغانستان کې نه پیښې دي او په جنوب لویدیځ کې تقریبا درې څلور پیښې دي. علت څه دی؟
یو د علتونو څخه د ټولنې په صحیح توګه ونډه نه اخیستل دي. زموږ په هیواد کې او خصوصا جنوب غرب حوزه کې د روغتیایي تعلیماتو او خپل د تعلیماتو کچه ډېره ټیټه ده. یو عمل دا هم کېدلی سي چې خلک د واکسین په فائدې نه پوهیږي، او څوک چې د دې فائدې پوه نه سي، معلومدار خبره ده چې دوی د دغه څخه استفاده من کیږي نه یا استفاده نه ځینې کوي. بلاخره دا خپل د دې لار هواري تر څو دغه واکسین یا نور معافیتي واکسینونه څخه بیا برخې پاتې سي.
او غواړم د روسي سوال په لړ کې وپوښتم چې تاسو د دغه روغتیایي ستونزو د لمنځوړلو لپاره کندهار ولایت ته څه کړی دي؟
موږ کوشش کړی دی چې تر څو د ټولنې وهڅو او ټولنه دې ته وادار کړو تر څو دوی خپل د روغتیا په برخه کې خپل تصمیم ونیسي. او څو وخت چې دوی په دې تصمیم نیولو باندې قادر سي، زه فکر کوم اکثره روغتیایي ستونزې به د کندهار په ولایت او خصوصا په جنوب غرب حوزه کې. زما پیشنهاد د روغتیایي خدماتو په ښه کولو کې او د واکسین په رسولو کې و ټولنې ته دا دی چې که چیرې د ټولنې ونډه اخیستنه او همکاري موجوده وي، او همدارنګه د کورنیو ژمنتیا او تعهد موجود وي، همدارنګه د چارواکو تعهد او اخلاص مندي هڅې زموږ سره ملګری سي، زه په دې باور یم چې اکثر روغتیایي ستونزې به مو حل کړي.
د کندهار ولایت د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر محمد عظیم زمریال و چې په دې ولایت کې د روغتیایي ستونزو په اړه خبرې کولې. د دې خبرونې په پاتې شپاړسو دقیقو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
آزادی او اوریدونکو،
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبرې دوه په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي. البته ګیلې مو پر ځای دي، خو دلیل یې دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونې وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو. ځینې ځانګړې ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو، دغو سره مرکې کوو، نو خبرونه پای ته رسیږي. په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم، د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې د خبرېدو پاتې نسی.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی، د تل د ټول پلا د مهاجرت ژوند په پاکستان کې چیروم. زه اصل بني احمدزی باندې غږ کوم. که چېرته د افغان کلمه ونه لیکل شي او اسلام ونه لیکل شي په تذکره کې، موږ افغانان یو، موږ د افغانستان یو. چېرته ونه لیکل شي موږ به بایکاټ وکړو، موږ به پاکستان کې قبولي واخلو. مبارک دي په تاجکو باو، افغانستان موږ اصلي د افغانستان غړي یو. اسلام دین هر شی به لیکل کېږي، دا تذکرې به لیکل کېږي ضرور. وسلام.
السلام علیکم، دا د خوست ولایت نه خبرې کوم. د خبرې د کوم کور د تصدیق په حق وشو چې وایي چې موږ اسلام او افغان نه منو. دا څنګه وکیلون دي، دا څنګه مسلمان دي، دا څنګه افغانان دي؟ دا د افغانستان دینه دا باید موږ ټول ما خلک عوام راپاڅو دې په ضد قام مبارزه وکړو چې دا بالکل دا وکالت نه ختم کړو. نور السلام علیکم.
هلو السلام علیکم، د پکتیا څمکنی ولسوالینا سمیع الله حلیمی تندر خبری کم. در لوړ مقامات څخه وختونه لرم چې د پکتیا څمکنی ولسوالی شهرینا او بازار څخه ستر ګرمي مو کلی پورې غزدلې سرک ډېر سخت کندو کپار ده. څومره کارونه چې وشول دا سرک هیچا پاملرنه وکړه، نه ماسیس پاملرنه کړې ده، نو کومي بریښریا مرسي او نه کوم دولت. دا سرک په اما حبل پروت، نور کلو سرکونه ته پاملرنه شوې ده، خو د ستر ګرمي مقبل کلی سرک ته هیڅ پاملرنه هیڅ هم نه دی کړی.
السلام علیکم، لګی تر اغلی زاهد الله ام د کونړ ولایت نه ورجان د سالار باغ د سیمې نو یو په نوابات کې د شرم سرک چې حکومت ته پاملرنه نه کوي. د کونړ د واري په خپل غوښتنه کوم چې په دغه سرک باندې انتقال شروع کړي. دا څوار له پنځه لس کال تیر شو، د جمال خان د ویت د موټر د سانتي ولارې په مشته دی، نو د حکومت ته دا غوښتنه کوم چې دا لاره جوړه.
السلام علیکم، موږ د مخابرات وزارت نه غواړو چې دا واتس اپ او دا ایمو او دا ټلګرام دا شان خلاص کی. موږ ډېر د مشکلات سره مخامخ یو او دا شان کا خلاص نه کی. موږ ډېر د مشکلات سره مخامخ شو. موږ د ورځې ډېر کاروبار کوو، هغه کاروبار د موږ ولاړ دی. دا پېښه وو د دوی نه چې دا خلاص کی، واتس اپ او ایمو او ټلګرام دا شان خلاص کی. زر تر زر زه له خوښ نه خبرې کوم. امیر حکیم تانا، السلام علیکم.
الو السلام علیکم، زه د دلمن ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم آزادۍ رادیو ته، چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یو کال راهیسې د ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دا ولسوالۍ کلینیک یا د خادی ټولې طالبانو د خاصه کړل شوي دي. آیا دا خادی به د کلینیک په ترسو تړل شوی چې دا منشکت د طالبانو نه پرې شي؟ دا خادی به تړل شوی نو اول دا پیغام مې د طالبانو مشر ته بهت الله اخندزاده ته دی چې خدای ته وګوري دا خادی چې تیسې اعلان کړي، زموږ اواز تیسې وانه ورې څوک به واوري. نو دا خادی دی او دا کلینیک دی، دغه دی دا چم دی نه کوي. دا دی لکه اول مې دا پیغام د طالبانو مشر حبت الله اخندزاده ته دی، دوم وار مو او د خادی او مسلمانانو ته دی چې دا خادی دی لکه دا به تر څو دا خادی بندې وي. وسلام.
الو السلام علیکم، زدی راډیو ته سلام وایم. بعد سلام از مدام رختیا څخه دا غوښتنه ده چې عام رختیا وزارت اصلي د مندو د مړونو اصلي لټ نه پنه شکی. اصلي مندي چې مري د ویني د نه موجودیت چې یې نظر نور ور ورسیږي، دې وجه سم مري. ډېر په ډېر هسپتالونو کې د هسپتال کارګران ډېر بې غوري کوي، د ویني ژر مریض ته وینه ژر نه رسوي. نو عام ما د اولادت فوخ کی وینه د شید سے ډیر ولاړ شي او ډیر منجی د وینه د کمښت او جسمري بل دون زیات فصل کی نن نیوی فساد د جسمري چې وینه د وینه د کمښت او جسمري پدې کې د وینې بانګونه بیخ ډیر کمزور دي زما د روغتیا وزارت څخه دا هیله ده چې د مندو د اولادت په وخت کې باید وینه پر وخت ورسیږي مننه ازادي راډیو
سلام علیکم آیات الله يم د کلن د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد سلام امي ډاکټر صاحب اشرف غنی او د کلی پراختیا وزیر صاحب ته دا پیغام ده چې واقع چې دا کلی پراختیا یا د ملي پیوستون چې په خای ورته ویل اوس ته ملي تړون وي دغه بودیجه خپه ځای لګیږي زمونږ په علاقو کې یو مشکل پیدا کړی دی چې دوه کلی یو شورا جوړه کلی ده او هغه بودیجه یو ځای ده که یو کلی کار کوي نو بل د هغې نه څه کېږي مخلومیږي نو هیله مې دا ده چې باید په دغه کې همکاري وکړي ځکه چې د یو حق بل ته ور نه کړی شي حق ته لګي ونه شي نور واقع چې په ټول افغانستان کې دغه بودیجه ده چې په ځای لګیږي د کلي خلک یې په صحیح هغه سره استعمالوي او بله دا چې دغه دو کلو شورا چې ووي یو په بل باندې افغانستان کې ورور په ورور باور نه لري یو کلی په بل کله باور لري بودیجه په دغه کې لږ مشکل پیدا کېږي هله دا ده چې د دې دپاره یو بل خو داسې نه کېږي یو فروي هغه ته وکتل شي یو بله فرعي لارو ته وکتل شي او دغه د دو کلي کو یوه شورا یې باید بودیجه بېله شي اجازت ورکړی شي چې هر کلی پرې خپل کار وکړي چې حق تلفي د منځه لاړه شي وسلام او ډېره مننه ډېره مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زقای محمد رسول ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوډ سربند کړي نه پټمات کیم زه د آزادۍ رادیو د لارې نه د افغانستان حکومت او تمام ولسونو ته زړه د تل نه سلامونه ونې کې هلې وړاندې کوم پس د سلامه دا غوښتنه لرم د پارلمان څخه چې د الکترونیکي تذکرې چې د برېښنایي تذکرو په نامه باندې یادیږي د هغې په جوړېدو سره د ولسونو په زړونو کې یو نوې هیلې راټوکېدلې وې په بدبختانه کې په د خاورو سره خاورې کړلې ځکه چې دوی په نه د حکومت سره او نه د ولسونو سره همغږي نه لري او چې د ولسونو کومه خوښه ده او د رئیس جمهور کومه خوښه ده هغسې نه کوي او خپله خوښه کوي نو دا ولس باندې یو قسم خاورې راړول دي د پارلمان څخه غواړم چې د ولسونو سره او هم د جمهور سره همغږي اوسي دا به د افغانستان د جوړېدو دپاره یوه نوې
السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه سید ولی ارمانی د هلمند بلایت نه د علی د ولسوالی ته د پټمات کیم زما مسولین څخه دا حیله ده چې په هر ځای کې هر فراق افغانی نه غواړي او کاندار غواړي زما د مسولین څخه دا حیله ده چې باید دغه علاج وشي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زہ علاءالدین زرمل د ہلمند ولایت نا دادی ولسوالی د اسمت بازار سره تاسو سره پای کیم زما دا مسولین څخه دا وشتنه لچ په د ہلمند کې په دین ساحو کې دا ټلیفوني شبکې کار نه کوي او عملیات را ایستلې بیا ساحه څنګه دا ول ټلیفونان کار نه کوي نو زما دا مسولین څخه دا وشتنه لچ دلته د ټلیفوني شبکې لکه والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم زه لغنی شکارګر زنګ وام ټول کارکونکو ته مې سلامونه ورسېږي د ازادي راډیو موږ پارلمان او پیژندو څنګه چې د غزنی د اندلو د ولسوالۍ وکیلان درو دواله ته او د ته پاندلو په ولسوالۍ کې تاسو نوږي نجات کو ایجاد کلو او د ته د موږ یو کمانډان صاحب راز محمد وردګ نه میدو د ایپسی واخص محمود صاحب جبار شګری د ایپسی واخص موږ د کاری بابا نه لا څور کو او په ټول ولسوالۍ کې موږ بدبختی او جنگ او جدل شالان سلو دوم ول چې څنګه پارلماني انتخابات رالو موږ بایکاټ وکړو یبرای موږ ورنکړل بیخي وکیل نه ساکل بیخي دی وکیلانو موږ تیر وړو کله موږ په لسو کو کې د پارلمان دی موږ منحال کی کله چې په نیم ځای باندې زوای ما به د سپارو وایم یا سو په ما په اول سر کې استراري علاقه را وس نه ځامیا د جاب می پارلمان من علاوه په جاب می استراري ساکنه کوي چې پارلمان دې سره سره جوړ کړی وای او پاتې انسانان نو سره وسی وای والسلام
علیکم السلام علیکم زنی مطلع د غزنی ولایت اجرستان د ولسوالۍ اوسیدونکو یم زمونږ د اجرستان په ولسوالۍ کې صحی کلینیکونه په ډیر کم تعداد شتون لري زمونږ ولسوالۍ چې د غزنی د مرکز ولایت څخه ډیر لیر پرته ولسوالۍ دا او په ځینې کې موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو نو موږ د وزارت صحت عامه څخه
هله ده چې زمونږ د پاره یو خو مجهز کلینیک چې خو ام ډی ډاکټران او جراح ډاکټر پکې وي منظور شي. دا پیغام دې تاسو ته ورسیږي چې عالي مقامات ته ورسوي. په درنښت مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لوګر ولایت د یاري ولسوال نه خبرې کوم. د پله بازار نه دغه تذکیرو باندې مونږ دغه سورجي ګورو چې دغه پارلمان کې ډېر بدل روان ده. دغه څه د افغان د دې کلي نه مني، د افغانیت نه مني، دا څه وجه ده؟ د وطن نه ده، د پنجابۍ ده، د څو کومه طبقه ده چې د افغانیت نه مني، کلمه نه مني؟ که دې پارلمان کې ګوره څه بل جنګونه څه لانجې څه شرارې پرې روانې دي. که دا شرارې د لانجې مونږ غټه ورته غونه ده توکل کېږي، هغه هوارې کېږي، هغه په دې هغه نه ښیي. که بیا ښیي ملکونه شرم ده، له پاکستانه شرم ده، له ایرانه شرم ده، باید دغه پارلمان کې دا خلک ټول سره اصلاح کړي او دغه افغانیت او کلمه ومني. دا ټول افغانستان مني، که څوک یې ده څوک یې نه مني، ویني سا په حکومت کې ونیسه له پارلمانه یې وغورځوه. بیا د دې غټه غونه یې لري که دا د پاکستان خلک دي، دا د ایران خلک دي، دا کوم افغانیت نه مني، کلمه نه مني. سلام په احترام.
السلام علیکم. زه لوګر ولایت دیازل سوالی نه زمین ګل غږیږم. مونږ ټول عذر په دغه بیان مظاهره کړي دي په کوم تذکرو کې چې کلري تذکرې په دې کې چې د افغانیت کلمه نه وي او د اسلامیت کلمه نه وي. هر څه هغه مدعا دي مونږ دښمن ده، د مونږ د خاورې دښمن ده، د مونږ د ملک دښمن ده. بس په افغانستان کې دا په هر پولیسي چارګې کې ملسي مونږ ته د پنجابي حساب نه کې یوه دا د مونږ دښمن ده، دا مونږ نه منو، دا نه په افغانستان بنو، دا مونږ افغانای منو. ورور دا د بل ځای اورې مو سل سي. وسلام.
السلام علیکم. لګي تر اغله یا سر صحا چې مو د خنړ ولادت څخه لساري کړو ولیدا روزانه مشکل لا غځي چې ته دا د شهید سلیم په لیسه کې د جنکو استادان دی. باید موږ غواړو چې دغه ته د خزي استادان ودرېږي، ځکه چې سړی دی روزه د جنکې ډېرې توجه نه کوي چې مکتب ته راشي. نو هیله لرم چې د چارواکو د غږونو ته د هغه ګوره سوی چې د ښځو په غم کې شي، ځکه چې ښځې ته ونه درېږي نو جنکې مکتب ته نه راځي. السلام.
دولت مشران دی، حسن اشرف غنی تو مشران دی، غلام خان ته دا وایم چې امر کوم د ور وکړل تور غرزوي په بیاز د خدای اشرف غنی امر کوي. بل څه ته تسلیم کوو، وایي چې په ناس دا وایي سره سم سره برابرې کی د امر څه جوړ کړل. د طالبان مشران دی هغه ته وایي بیا د خدای څه شی جوړ کړي، بیا د افغانستان مشران جوړ کړي، د ملک مدر بدر کړي، د انسانانو دښت بدر کړي. بیا د خدای بس برنه نور جنګونه مه کوي، د بل څه خوره مه کوي، د بل کول مه کوي. وسلام.
السلام علیکم. وروره زه د کندهار د ولایت د غوارک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا زموږ د غوارک سړک ډېر خراب، موږ ډېر په مشکل کې یو او د ټلیفون خدام نشته. د مریض معلومات کېږي، لارې مو خراب کړي. وروره دغه زموږ اواز نور مقامات ته ورسوي، خدای دې خیر درکړي. نور ډېر ډېر مننه. السلام علیکم. د ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت څخه ازادۍ راډیو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام د افغانستان حکومت څخه غواړم چې پاکستان د شوکي او منګول بیا افغانستان ته را وړاندې کړي ده او د ناړۍ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د ځینې معاني او تاسیسات او ګیرتونه جوړوي. نو د افغانستان حکومت دې خپل سرشته ونیسي او دوی ته دې خپل عکس العمل وښيي. که نه وي نو پاکستان غواړي چې زموږ په جغرافیوي برخه باندې حمله وکړي او دا بیا تجاوز دی وکړي او دا لاندې باسي. د هوا باندې دښمن په غاز ولي تا تړلې خپل املا پورې لاس پر دی. زرد علم جامې وا غوند افغانه غني تور د دښمن دا استاد سر دی. والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
دوستانو که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو ازادي رادیو ته زنګ وهي او خپل شکایتونه راته پریږدي. د ټلیفون شمیره د خبرونې په وروستۍ برخه کې اعلانېږي. په پای کې له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.